Studiese وی چا ویل تش د پوهېدو نښه ده. چا ویل چې تش د پوهېدو نښه ده ژبه د قام د پیژاندو نښه ده. چې خپل ژبې ته قام پام نه کوي نو یې همدا د ورکېدو نښه ده. او ستوری پښتو باندې پښتو په کار ده، په ژبه ننګ د ننګیالو نښه ده. د غونډې په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د مشر دوهم مرستیال ښاغلي محمد شیرین ګردیوال څخه هیله کوو چې راشي خپله وینا موږ تاسو ته وړاندې کړي.
د لوی او بخښونکي خدای په نامه، قدرمنو مشرانو، د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلو عزتمندو پښتنو ملګرو، دوستانو، خویندو او ورونو، سلامونه. د هر څه نه مخکې به د ملنګ جان د زړه د نارې سره خپله ناره غبرګه کړم او بیا به خپله یوه وړه وینا وکړم. ملنګ جان وایي چې بې ننګ او بې پښتو وي پښتون نه دی، چې د قوم په شرمېدو وي پښتون نه دی. پښتون هغه دی چې غم د تمام قوم خوري، چې د ځان په جګېدو وي پښتون نه دی. د پښتون نظر مدام په ننګ او نام وي، د پښتون نظر مدام په ننګ او نام وي، چې نظر یې په پیاسو وي پښتون نه دی. پښتون نشي باداري د چا منلی، پښتون نشي باداري د چا منلی، چې اختیار یې د پردو وي پښتون نه دی. په نصیب د ملنګ جان دغه مصره یې شوي او چې خفه په دې مصرو وي پښتون نه دی. درنو او قدرمنو هیوادوالو، زما د وینا عنوان دی کبیر ستوری، زما شخصي او ګوندي ملګری. زما دپاره دا ډیره ګرانه وه چې د ستوري زامنو زما څخه دا هیله وکړه چې د ستوري د مرګ نه وروسته د ده په هکله یو څه ولیکم. ګرانه راته په دې وه چې ما او ستوري په تیرو 15 کلونو کې یو د بل سره که شخصي او ګوندي اړخ و د ژوند په دواړو مرحلو کې په ګډه دومره بحثونه، خبرې اترې او سرخوږونه کړې ده چې زه په اصل کې پوره نه پوهېدم چې اوس دا خبره د کوم ځای څخه پیل کړم. خو لکه څنګه چې ما په سرلیک کې وویل چې ستوری زما شخصي او ګوندي ملګری و، نو لومړی به زه د ده سره د شخصي اړیکو او ملګرتوب په هکله یو څو خبرې وکړم چې په حقیقت کې همدغه اړیکې ګوندي او سیاسي اړیکې هم و. ځکه چې زموږ ټول وخت د پښتو، پښتنو، پښتو ژبې، پښتو ادب، کلتور، تاریخ او پښتنو د قومي وحدت یا یووالي په بحثونو، غونډو، سیمینارونو او د راتلونکو دپاره د یو ستر ملي بهیر د لارې د هوارېدو د ستراتیژۍ او تکتیکونو او په دې امید چې څنګه د پښتنو ستر ملي هویت سنبال او په ځای شي، ټول وخت په پورتنیو موضوعګانو په نظریاتي او عملي کړنلارو کې مصرف شوی دی. که رښتیا ووایم، زما نشي یاد چې زه دې د ستوري سره په ګډه سینما او یا تیاتر ته تلیم. مقصد مې دا دی چې د شخصي ژوند دپاره ډیر وخت نه و. ما ته په حقیقت کې دا پوره پته نه لګېږي چې ما لومړی ځل ستوری چیرته او په کومه نیټه پیژندلی دی. خو د خپل ذهن او فکر مطابق او توانایي سره همدومره ویلی شم چې د 1915 میلادي کال په آخره او یا د 1916 میلادي کال په اوایلو یا منځنیو وختونو کې به ما ستوری یا په فرانکفورت او یا په کولن کې پیژندلی وي او زما به ورسره لیدنه کتنه شوی وي. ځکه چې دا هغه وخت و چې د افغاني محصلینو په ټولنه کې یو درز راغلی او د پښتنو محصلینو فکري تمایل داسې و چې یوه نوې ټولنه یا سازمان جوړ کړي. بله خبره چې په دې ځای کې یادول اړین بریښي، دا هم وه چې د افغانستان د هغه وخت سیاسي حالاتو د سیاسي ډلو ټپلو او د افغانستان نه د افغانانو د تازه پیل شوو کډوالو کډه کېدل هغه نقطې وي چې په جرمني کې د پښتنو یا افغانانو سیاسي سرګرمۍ هڅولې. نو په همدغه وخت کې تازه تازه د پښتنو او بلوڅو د ملي ټولنې د هلو ځلو لړۍ او غونډې په خورا سرګرمۍ سره روانې وي. زه هم په همدغه وخت کې تازه تازه المان ته راغلی وم او زما خپل خیال دا وای چې ما به لومړی ځل ستوری یا په فرانکفورت او یا په کولن کې د پښتنو او بلوڅو د ملي ټولنې د غونډو په لړۍ کې پیژندلی وي. ټاکلې نیټه او وخت راته نه دی په یاد. کبیر ستوری د یو ځانګړي مزاج او طبیعت لرونکی و. هغه پښتون و، په پښتو او پښتونولۍ کلک ولاړ و او پوره هڅې کولې چې د پښتو ژبې، ادب، کلتور او د پښتنو د قومي وحدت دپاره په رښتوني او صداقت سره یو څه وکړي. کبیر ستوری په پښتو او پښتو مین و، خو هغه داسې مین نه و چې لیلا په خالونو، په خیالونو او خوبونو کې زنګوله، بلکې د پښتو او پښتنو د ملي ګټو مبارزې دپاره عملی منډې ترلې هم کولې او هڅه یې کوله چې د پښتنو د ستر هویت د ساتنې او پالنې او د ملي مبارزې د سنګر دپاره نور ملګري هم راپیدا کړي. د ستوري سره چې به څوک د لومړي ځل دپاره مخامخ شو او د ده په فکري او پښتني قالب کې به څوک جوړ راغی، نو بیا به نورو ته هم ویل چې دغه سړی ښه سړی و. خو که د فکري او پښتني قالب په توله کې به څوک کم راغی، نو بیا به بالکل په ډاګه هم درته ویل چې خوندې نه و. ستوری په خپله وایي چې څښتن د خپلې ژبې او کلتور نه وي، چې څښتن د خپلې ژبې او کلتور نه وي که باچا د ټول جهان شي خوښ مې نه دی. زما خپل خیال او فکر دا دی چې زه هم د ستوري د فکري او پښتني خیال په تلنه کې سم ختلی وم، نو د همدې قبله ستوري زما سره هم یوه خاصه او ځانګړې مینه او علاقه درلوده، بلکې هغه ماته ځانګړې عقیده او احترام درلوده. اصلي خبره دا ده چې زه او ستوری په سیاسي او شخصي توګه یو بل ته دومره نږدې وو چې همدغه د کلن د ښار ملګرو به په موږ پسې دا ویل چې دا دواړه وری او غاښونه دي. زما او د ستوري د ژوند زیات وخت لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل د پښتو ژبې، ادب، کلتور او د پښتنو د هوسایۍ او ملي مبارزې او د پښتنو د راتلونکي روښانه ژوند په بحثونو، خبرو اترو، سیمینارونو او پروګرامونو جوړولو او عملي کړنلارو کې ځای شوی دی. د همدې قبله زما دپاره دا ګرانه وه چې په دې ځای کې په شخصي خاطرو یو څه رڼا واچوم، ځکه چې همدغه شخصي خاطرې په حقیقت کې زمونږ سیاسي خاطرې هم وي. کبیر ستوری په خپل ژوند کې د یو خاص کرکټر خاوند و. هغه ډیر آرام، مؤدب او هر خبرې ته به ژور او دقیق فکر کولو. کله ناکله به سړي ته دا احساس و چې ستوری په خبره پوه نه شو او یا زما خبره سمه وانه اورېدله. هغه به خبره پوره اورېدلې وه او په خبره به پوره پوه شوی و، خو نه به یې غوښتل چې په چا سیدنې وکه وکړي او یا د هغه د خبرې لفظي مخالفت وکړي. دا ټول د ده د پښتني کرکټر هغه ټکي دي چې د ده سړیتوب او شخصیت پکې پوره جوتېږي. ستوری لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، زما شخصي او ګوندي ملګری و. د هغه خبرې سیده او د کګلیچونو څخه پاکې وې. د هغه د ژوند ډېرې خبرې زما سره تېرې شوې دي چې د دې ټول بیان بدل ته د بحث د پولو څخه بالکل بهر شي. او د ستوري د ژوند شخصي اړخونه ډېر پراخه نه دي، ځکه چې کما او دی به د چکر په نوم هم د کوره راووتو، نو نوم به یې چکر و، خو د پښتو او پښتنو هر اړخیز او اکټویل مسایل او معلومات به دومره سره وشاربل چې زمونږ ټول چکر به د پښتو ژبې، ادب، کلتور، ملي یووالي او ملي مبارزې په سرخوګونه پای ته ورسېده. د ستوري سره زما شخصي او سیاسي ژوند دومره تړلی و چې زه دا دواړه اړخونه لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په سختۍ سره یو د بله جلا کولی شم. د ستوري او زما ژوند تش بحثونه او خبرې اترې هم نه وې، بلکې کله چې ما او ده یوه خبره غوټه کړه هغه مو عملي کړې هم ده، او هر یوې نظریې ته مو د وخت او حالاتو مطابق او د خپلې توانۍ سره سم عملي بڼه ورکړې ده. د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند او د پښتنو کلتوري ټولنې په چوکاټ کې چې په تیرو څو لسیزو کې کوم کارونه په جرمني کې شوي دي، د افغانستان حکومت د حکومت په کچه په جرمني کې نه دي ترسره کړي، بلکې زه به لا دا ووایم چې د همدغو هلو ځلو له کبله د جرمني د پښتنو په نړیواله کچه ډېره ستاینه کېږي. درنو پښتنو، ما چې کومو ټکو ته اشاره وکړه او یا مې د کومو کارونو یادونه وکړه، دا په هیڅ کوم پښتون احسان نه دی، بلکې د یو پښتون په حیث هغه دندې او ذمهواری وي چې د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند او د پښتنو کلتوري ټولنې کول په چوکاټ کې ما او ستوري د یو ګڼ شمېر نورو مخلصو ملګرو په مرسته او ملاتړ په پوره اخلاص او ایمانداری ترسره کړي دي. دلته د یوې خبرې وضاحت اړین بولم، او هغه دا چې په همدغه وخت کې ما ته په خپل کور کې د یو ډېرې اوږدې مودې راسې یو ستر تکلیف را په غاړه و، خو باوجود د دغه تکلیف ما د خپل کور ټول کارونه شاته کړي او د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند او د پښتنو د کلتوري ټولنې کله هلو ځلو ته مې اوږه ورکړې او سر ته مې رسولي دي. او داسې حالات هم راغلي چې د خپل شخصي توانۍ د پولې څخه بهر مې کومې منډې ترلاسه شوي دي، نو سپمولې مې نه دي، دا ټول د دې لپاره چې د پښتون سوشل ډیموکرات ګوند او د پښتنو کلتوري ټول نقل کارونه یو ملي ستر بهیر تسیده او پښتانه د ملي مخو او هدفونو د لاسته راوړلو سیال او جوګه شي. ملګرو، خبرې په همدې ځای کې نه خلاصیږي. اصلي خبره دا ده چې د دینه وروسته هم که د څښتن تعالی رضا وه او صحت را سره نازواني ونه کړه، نو د دینه وروسته به هم سیاسي او ټولنیز هلو ځلو ته دوام ورکوم. په همدغه ځای کې یوه خبره ضروري ګڼم، او هغه دا چې هر څوک چې یو کار کوي نو هغه دې د هغه کار نظري او عملي اړخونه شعوري د ځان سره وڅېړي. مقصد مې دا دی چې پښتانه او د پښتنو مسلې ځان له د حجرې په مجلس سرته نه رسیږي. اصلي خبره دا ده چې د ویشتمې پیړۍ په پیلامه کې ملي او نړیوالو حالاتو او سیاست یو نوی رنګ اختیار کړی، او د ګلوبالیزیشن یا نړیوال کېدلو نوی دور په خاړپوڅو کې دی. وخت ډېر حساس دی، او د وخت د حساسیت درک کول او ترې ګټه اخیستل پکار دي. مونږ باید د وخت حساسیت د درک سره غبرګ د ملي او نړیوالو نرمونو اصولو په اړوند د ځان او قام د ملي ارمانونو د سرته رسېدو دپاره د عملي قدمونو په اوچتولو پیل وکړو، او نه د حجرې په مجلسونو. زما څخه خبره خوره نه شي، د پښتون سوشیال ډیموکرات ګوند او د پښتنو کلتوري ټولنې کلن چې په جرمني کې کومې هلې ځلې کړي دي، نو د دغو هلو ځلو نتیجې او پایلې تاسو ټولو دلته ناستو پښتنو ته جوتې دي، او همدغه هلې ځلې زما او د ستوري د سیاسي او ټولنیز ګډ ژوند برخه جوړوي. زه دلته نورې اوږدې خبرې کول نه غواړم، خو ټولو پښتنو وروڼو دوستانو ملګرو ته دا وایم چې راپاڅئ او په میړانه راپاڅئ، او د خپل ولس او قوم د یو موټی کېدو او خدمت د پاره داسې یو لښکر شئ چې دنیا او نړۍ درته حیران شي. په آخر کې د یوې خبرې وضاحت ضروري ګڼم، او هغه دا چې پښتانه دې خپله پښتو لومړی د ځان دپاره تعریف، او بیا دې په دې هڅه کې شي چې زه د پښتنو د ملي ګټو په اړوند څنګه د خپلو پښتنو وروڼو سره خپله پښتو غبرګه کړم، او د دغه غبرګون په رڼا کې د ملي ګټو مخو او هدفونو ته د رسېدو دپاره د کومو کوټلو پروګرامونو اصولو لاندې د هم خیاله او همغږو پښتنو وروڼو او ټلو ټپلو سره خپلې هیلې او غوښتنې ګډې او د یو ګډ ملي هدف ته د رسېدو دپاره خپله دنده او ذمهواري په رښتوني او صداقت سره ترسره کړی شم. زما او د ستوري بل هیڅ موخه او هدف نه و په غیر د دې څخه چې پښتانه د یو قوم په حیث په ملي او نړیواله کچه د دنیا د قومونو سیال او جوګه شي. په آخر کې به دا خبره وکړم چې ستوری بدل نه شو، او خپله روانه جالۍ په سیاسي سمندر کې په پوره مهارت سره د توپانه بچ کړه، خو د ستوري ژوند نوره د ده سره یاري ونه کړه، او د دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. څښتن تعالی دې په جنت کې آرامه او خوشحاله ساتي. زه به په همدې ځای کې د ستوري بچیانو ته د دوی د پلار د یو ملګري په حیث همدومره ووایم چې د پلار لاره مو معلومه وه، سیده وه او صفا وه، په هغې کې د هیڅ شک او شوبې زیان نشته. د ستاسې څخه هم دا تمه او توقع کیږي چې د پلار د لارې پل تازه کړئ، خو نورې لارې د هر چا خپلې خپلې لارې دي، خو دغه لارې د ستوري لارې نه دي. په ډېر درنښت د اورېدو څخه مو مننه.